مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن جمعه د افغانستان په درجو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د ریاست د پنځشنبې پروس په یو خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویبپاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماستری په مقطع کې کولای شي د 6 کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نمونه ولیکي. تما کې چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغه ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او په ګراموي ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 تر $301 پورې نغدي مرسته کوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په دوو مینو کې د استونګې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې پرون خپور شو یو ودانۍ په الموزا او بل د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو راپور لرو. یو شمېر افغانان او ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راتللي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحیح ویزا او د ناروغۍ اسناد یې لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخامخ شوي او د پیسو په ورکړه سره پاکستان د تک اجازه ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا، نسخې او قانوني اسناد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا 2 ساعتمو بعد نوبت راغی چې ورقه مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزا اخیستې ده پاسپورټ را سره ده قانوني زما نه منله بالاخره خو زلیده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ 15,000 روپۍ کالداري رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ما ته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو را سره 2 لک کلدار پاکستانی پیسې را سره وو. مې پولیسان چلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه د پاره تاسو لري. ما هغوی ته وویل چې زه د تداوی لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه ته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 لس دقیقې ما هلته وځندېده تر څو چې بلې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 کلدار یې واخیستل او زما پیسې بېرته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وای په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوله پاکستان ترغلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشټوالی و پټی رو رفتونونه کې هغه ماشين چې د ورور عملیات می پرې کېده نه و. دویم دلیلی دا و چې په افغانستان کې د لوړ کیفیت درمل نه و. په افغانستان کې د ښه کیفیت درمل پیدا کول ډیر مشکل کار دی. ان د یو ساده ناروغي لپاره هم یو کڅوړه دوا ورکوي چې د بدن یو غړی ښه کوي خو نورو ډیرو برخو ته زیان رسوي.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو تر څنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف سنکزای. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري.
د بیان ازادي د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي. همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سې لیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، څلور دیرشمې ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سما تاسو ته ارزو کو دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې سما ارزو کو په ټولنه کې
بله. لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګېږي، حتی بندیږي.
در تو وای چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته سوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای سي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونی ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دا څه اوس بندې دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه نه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې د هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول سوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو سورته اشاره وکړله، ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه وي اما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود درلوده درلو چې دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفاتو ته به رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود اما مثبت نکتې هم وې، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل سوي و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتورو سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشرات و. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وې چې خلک به کله په بعضي مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي، نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق کې بېرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار و غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی، په دې باندې خبر راته وکړئ دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د څنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کېږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه چې هغه په ټولنه کې کچېرې د وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسېږي په صوتي ډول اوسېږي او یا په تصویري ډول باندې اوسېږي دا رابرملا کوي، نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کېږي او حتی دولتونه ده ته چې کېږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي د هغې د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي، نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي، البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کل ازادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالې وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کړي او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینۍ لار د ده انفاظ د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نورې نړۍ نه مجازانه ده، په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي، په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هرې برخه کې چې د اسلامي بشریت د منابع او حیثه سه مصالح مرسله ده د مصالح له جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وس ایجاب کړي چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاز او استمرار پیدا نکړي نو طبیعي ده چې هر برخه کې به ستونزې وجود ولري. یوازینۍ لاره د ده دا چې په هر برخه کې قوانین وجود ولري، هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسایل ټول راواخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو او قوانین خلکو ته ور وړاندې کړو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامې او خپرونې ولرو تر څو دغه خلکو کوی سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنان ضروري ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خپرونې چې د قانون مخالف دي لغوه نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغو باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کیدای سي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو واضح خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایې؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید د دل لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا یو مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای سي، د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنان کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنان دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروري ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کیدای شي په ټولنه کې، د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسېدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای سي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاز د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعدول دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی په شرعي لحاظه ورته نظر وکړو حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل سوی ده. نو بنا د دغه د بار د په خپلو اوږو باندې چې کله اخلي په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنا په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصولو له لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانزي خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
مکڑی خدایا زما گوگل بی منی مکڑی لیوانے خوخیو مت چھاپ مینا زرد بخلے درتا ما پل مینا سرگیرا وڑا واشنا پل مینا زرد بخلے درتا ما پل مینا زرد بخلے درتا ما پل مینا